السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو زمونږه غلا ازادي راډیو اوري دا خبرونه تر 3 بجو دوام کوي او دوی منیمایي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړي شوی خو په لمړۍ نیمه کې اوري چې د افغانستان د کورونی چارو وزیر وي په پاکستان کې پوځي عملیات او لمنځنۍ اسیا نه د افغانستان ته د سلګونو وسلوالو راتلل د هیواد د جګړې په میدان بدل کړی دی دا هم اوري چې د افغان حکومت اجرایه ریاست لومړی مرسیال وي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډیر ژر په کار پیل وکړي خو تر هرڅه مخکې خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې چې وروسته خبریږي اوري د تایوان په یو تفریح پارک کې د اورلګیدو او چاودنې په پایله کې تر 1500 زیات کسان ټپیان شوي دي او دا هم اوري چې د مولدووا خلک د انتخاباتو په دوهم پړاو کې برخه اخلي خو تر هرڅه مخکې د افغانستان مهم خبرونه مرزي احمد زید در اوروي
د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د هوایي چلندې خپلواکې ادارې چارواکي وایي تر 2.5 میاشتو پورې د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې افغانان په غاړه اخلي د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت او قومي شوراګانو ترمنځ نن په کابل کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د همکارۍ یو تفاهم لیک لاسلیک شو او په بلخ ولایت کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو د دغه ولایت د ولایتي شورا د ودانۍ مخې ته نن اعتراض وکړ پوره خبرونه د افغانستان د هوایي چلندې خپلواکې ادارې چارواکي وایي تر 2.5 میاشتو پورې د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې افغانان په خپله په غاړه اخلي د ادارې رئیس کپتان حامد ظاهر د یکشمې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل دا مسؤلیت د سپتمبر میاشتې د 14 نیټې څخه پیلېږي چې عملاً به افغانان په دستګاهو کې کینی او د هوایي چلند چارې به په مخ بیایي
په افغانستان کې البته په دلس کلو د لومړی ځل دی چې موږ حاکمیت فضایي د افغانستان د هوایي چلند ادارې ته راانتقالیږي چې دا به 14 د سپتمبر نه وروسته
له دې وړاندې د 2002 میلادي کال راهیسې د کار په افغانستان کې د میشتو بهرنیانو په غاړه وو چې قرارداد یې د متحده عربي اماراتو لیو کمپنۍ سره وو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت او قومي شوراګانو ترمنځ نن په کابل کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د همکارۍ یو تفاهم لیک لاسلیک شو د قومونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګل د دغه تفاهم نامې د لاسلیک پر مهال وویل چې د قومي شوراګانو ونډه د سولې په ټینګښت کې مهمه ده او د قومي شوراګانو د فعالیتونو پر پراخېدو یې ټینګار وکړ
د همغږی کاروان چې پیل کړی مده آیسته آیسته پیوړی کو د افغانستان ټولو ولسوالیو او قومونو ته وغځو او بل اخره له همدې لارې دغه دوه لوی هدفونه چې د ملي یووالي ټینګښت دی او په افغانستان کې د سولې او امن ټینګښت دی دغه هدفونه ته د دغه شوراګانو په واسطه ورسیږي
په دغه ناسته کې د سولې د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیر هم ګډون کړی وو نوموړي دغه کار د وسلوالو مخالفینو سره د سولې د تامین لپاره مهم وباله د راپورونو له مخې اوس مال شاوخوا 200 قومي شوراګانې په افغانستان کې موجود دي په بلخ ولایت کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو د دغه ولایت د ولایتي شورا د ودانۍ مخې ته د اعتراض په توګه راټول شوي وو او له حکومت څخه غواړي سو د الکترونیکی تذکرو ویش پیل کړي د بلخ د مدني ټولنې غړی ډاکټر نجیب الله پایکان په دې اعتراضي غونډه کې وویل د الکترونیکی تذکرو نویش کېدل به د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستو د بندېدو سبب وګرځي او افغان حکومت دا وړتیا نه لري سو د ولسي جرګې انتخابات ترسره کړي دغه اعتراض کوونکو انتقاد کوو چې د ملي وحدت حکومت مشرانو تر اوسه په دې برخه کې خپل ژمنې نه دي عملي کړي دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر د الکترونیکی تذکرو مسؤل ادارو ته امر کړی سو د دې تذکرو د ویش ازمایښتي پړاو په کابل کې پیل کړي او د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې سیما جوینده د غور د والی په توګه وټاکل شوه د دغه ادارې په اعلامیه کې راغلي چې سیما جوینده د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې په وړاندیز او د جمهور رئیس په منځوري د غور د والی په توګه ټاکل شوې ده میرمن جوینده لوړې زکړې لري او مخکې په ولسی جرګه کې د غور ولایت د خلکو د استازې په توګه دنده ترسره کړې د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به زموږ همکاره ملالۍ بشیر
سوړاندې کړې هغه سړی چې پر یو فرانسوي شرکت په حمله تورن دی، د راپور له مخې د خپل رئیس له پریکړې سرسره یا کس اخیستی او لیږلی دی. امنیتي چارواکي وایي یاسین سلحي دا عکس د واتس اپ د پیغام لیږونکي تلیفوني خدماتو له لارې لیون ښار ته نږدې د جون 16 له حملې وروسته کاناډا ته لیږلی دی. پلټونکي اوس هم هڅې کوي چې د دې عکس د ترلاسه کوونکي د پیژندنې په اړه معلومات ترلاسه کړي. پر 15 کلن سلحي تور دی چې د اور اخیستونکو مایاتو پر ځای موټر وروستی چې په پایله کې چاودنه رامنځته سوه. د ده د رئیس حرف کورنارا سر له اسلامي بیرغونو سره یو ځای موندل سوی و. سلحي چې د درو کوچنیانو پلار دی له خپلې مېرمنې او خور سره د پولیسو تر پلټنې لاندې دی. دا حمله له هغو حملو شاوخوا 6 میاشتې وروسته سوې چې د پاریس شاوخوا سیمو کې وسوې او په پایله کې په جنوري میاشت کې 12 کسان ووژل سول. دا حملې د سیاسي طنز د کارتون جوړونکي حملې شارلی ابدو پر دفتر له حملې سره پیل شوې. د تایوان په یو تفریحي پارک کې د اور لګېدو او چاودنې په پایله کې تر 500 زیات کسان ټپیان سوي دي. دا پیښه پرون ماښام د تایوان په پلازمینه ټایپی کې په فورموسا پارک کې وسوه. ویل کېږي چې په پارک کې یو سټیج اور واخیسته او وروسته اور اخیستونکي پوډر یا بارود په هوا کې چاودلی دي. د پیښې د لامل په اړه لا پلټنې روانې دي. د پیښې پر مهال شاوخوا 1000 کسانو د نڅا په یوه مېلمستیا کې برخه اخیستلې وه چې ورباندې رنګه پوډر وشیندل سول. د روغتیا او سوکالۍ وزارت ویلي چې 1510 ټپیان په 8 روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. تر 180 زیات کسان سخت ټپیان دي. د مولدووا خلک د انتخاباتو په دوهم پړاو کې برخه اخلي. ویل کېږي دا انتخابات د دې هیواد لپاره یو امتحان دی چې آیا له اروپا سره ژمن دی که له روسیې سره نږدې اړیکې غواړي. د انتخاباتو لومړی پړاو د جون میاشتې په 14 وسو. اروپا پلوه ګوندونو په 348، روسي پلوه ګوندونو په 55 او خپلواکو کاندیدانو په 14 ښارونو او کلیو کې انتخابات وګټل. دا انتخابات نن په هغو 458 ځایونو کې کېږي چې هیڅ کاندید ونه توان تر 50% زیاتې رایې ترلاسه کړي. د ارمنستان ولسمشر سرش سارکیسیان له ارمنیانو سره د مالی مرستو ژمنه کړې ده. په دې وروستیو کې د ارمنستان په پلازمینه کې د برق د زیاتو سویو بیو پر وړاندې لاریونونه وسول. سارکیسیان وویل حکومت به تر هغه وخته د زیاتو سویو بیو بار پر خپل ځان واخلي چې یو خپلواکه څېړنه وسي چې آیا د برق عرضه کوونکي روسي شرکت لخوا د بیو د زیاتولو پلان د توجیه وړ دی. سارکیسیان دا خبرې د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې له لوړپوړو چارواکو سره د لیدو پر مهال وکړې. د زیاته چې د برق زیاتې بیې به دوام وکړي که خپلواکې څېړنې دا بیې د توجیه وړ وبللې. د اتریش د مالیې وزیر هانس جورګ شیلینګ ویلي له یورو زون څخه د یونان وتل حتمي ښکاري. د اتریش ورځپاڼې ډای پرېسې د شیلینګ له خولې لیکلي چې نن یې ویلي دا روښانه ده چې یو هیواد په هیڅ حالت کې اروپایي کمیسیون او نور اروپایي هیوادونه په زور نسي اړیستلی. دا خبرې له هغه وروسته سوي چې پور ورکوونکي هیوادونو له یونان سره له نورې مرستې ډډه وکړه څو دا هیواد وکړای سي د جون میاشتې په 1/10 د پیسو نړیوال صندوق ته د 1.6 میلیارد پور بیرته پرې کړي. په همدې حال کې د یونان پارلمان د دې هیواد له دیوالیه کېدو څخه د ژغورلو لپاره د ټول پوښتنې پلان تایید کړ. ټاکل سوی ده دا ټول پوښتنه د جولای په 15 ترسره سي. تر انتخاباتو مخکې په خپله وینا کې د یونان صدر اعظم الکسس سیپراس ویلي دی باور لري چې د یونان خلک به د اروپایي اتحادیه د پیسو نړیوال صندوق خبرداریو ته نه ووایي. سیپراس ویلي دا ټول پوښتنه له اروپا څخه د جلا کېدو هڅه نه، بلکې له هغه چلند سره د جلا کېدو هڅه ده چې د اروپا لپاره سپکاوی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو پر وپانه هم پیدا کولای شي. پته ده ازادي رادیو .org. باندې په خبرونه کې ورچې د افغان حکومت اجرایي ریاست لمړی مرستیال وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر لا هم توافق نه دی شوی، خو لږ څه پرمختګ شوی دی.
د مجموع میتانم گفته که ساختار کمیسیون و توافق نظری رئیس حبی دولت و رئیس حبی اجرایی در مراحل نهایی خود قرار داره. و
افغانستان د کورنی چارو وزیر نور الحق لومیوی په پاکستان کې پوځي عملیاتو او لمنځنی اسیا نه افغانستان ته د سلګونو وسلوالو راتللو د هیواد د جګړې په میدان بدل کړی دی. د هموري چې د کندز په چهاردری ولسوالۍ کې د دوو ونیو جګړې د خلکو کورونه په کنډوالو بدل کړي دي. بهرنی راپور میکنم رو چه د ایران و دنرهی د قدرتون ترمینز خبری بنن هم د اتریش پا پلازمین ویانا که دوام مکری. وخت په افغانستان کې 2:00 او 10 دقیقې شوې. د افغان حکومت اجرایه ریاست وی د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر لا هم توافق نه دی شوی. انجینر محمد خان د یک شمې پورس په کابل کې خبري لانو ته وویل چې د کمیسیون له رئیس پرته د دې کمیسیون په ترکیب او ټولو برخو موافقه شوې ده. بلخو د انتخاباتو د سر بنسټونه وی ځکه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کارونه ځنډول کیږي چې د حکومت مشران د انتخاباتي نظام له اصلاح څخه ویریږي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
سره له دې چې په دې وروستیو دوو میاشتو کې حکومت په پرله پسې ډول ویلي و چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډېر ژر په کار پیل وکړي، خو ویل کېږي چې اوس هم د یاد کمیسیون د رئیس پر سر د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات نه دي حل شوي. د اجرایي ریاست لومړی مرستیال انجینر محمد خان رحماني د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له رئیس پرته په ترغیب موافقه شوې ده. ښاغلی رحماني وویل چې ډېر ژر به یاد کمیسیون په خپل کار پیل وکړي.
تر هغه ځای چې زه معلومات لرم، د کمیسیون د رئیس پر سر خبرې وروستۍ سوې نه دي. په مجموع کې ویلی سو چې د کمیسیون په جوړښت د ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ توافق سوی او امکان لري ډېر ژر په کار پیل وکړي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د روان کال د ثور په میاشت کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح په هدف رامنځته شوی، خو تر اوسه کار نه دی پیل کړی. ولسمشر د دې کمیسیون رئیس شکریا بارکزی ټاکلی و، خو د اجرایي ریاست له مخالفت سره مخ شوه. په عین حال کې ویل شوي و چې ښاغلي غني او عبدالله توافق کړی و چې د اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغار د دې کمیسیون رئیس وي، خو ځینې منابع وایي چې ولسمشر غني په پام کې لري چې حمیدالله فاروقي د یاد کمیسیون مشر وټاکي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست دویم مرستیال سرور دانش د شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له رئیس سره په کتنه کې ټینګار کړی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډېر ژر په کار پیل وکړي. ښاغلی دانش په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په دې اړه د ملي وحدت حکومت مشرانو ترمنځ عمومي توافق موجود دی او د انتخاباتي نظام د اصلاح یو اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مرستیال ټینګار کړی و چې دا کمیسیون باید ژر په خپل کار پیل وکړي. بلخوا د انتخاباتو د بهیر د ټینګښت لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکه یا اکسین وایي چې جمهوري ریاست او اجرایي ریاست د انتخاباتو له اصلاح نه ویره لري. د دې شبکې رئیس جانداد سپینغر د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که اصلاحات په دې برخه کې په علمي او مسلکي ډول مخکې ولاړ سي، له ولس نه سربیره حکومت هم په ګټه ده.
دا به ډېره منطقي نه وي که مونږ وایو چې د افراد یا ترکیب یا رئیس مسله سبب شي چې د دې کمیسیون کار وځنډول شي. خو اصلي نقطه دا ده چې دواړه ګروپونه د اصلاحاتو نه بیل فکر لري او یو نوه ډار دی چې ګوندې که اصلاحات شروع شي، یو ګروپ وایي چې د بل په نفع به تمام شي، بل ګروپ وایي چې د بل په تمام شي. زیات زه فکر کوم دلیل دغه شی دی.
د چارو کارپوهان حکومت سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د یاد کمیسیون ته ټول امکانات برابر او د کمیسیون په چارو کې د هر ډول لاسوهنې څخه ډډه وکړي. د دوی په باور د افغانستان د انتخاباتي سیستم د اصلاح په برخه کې ځنډ کېدای شي په ملي او نړیواله سطح د افغانستان اعتبار ته زیان ورسوي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو ته غوښتا سو کولای شي د ازادي راډیو ژوندۍ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم واوري. د افغانستان د کورنی چارو وزیر وی په پاکستان کې پوځي عملیات او لمنځنی اسیا نه افغانستان ته د سلګونو وسلوالو راتلل د هیواد د جګړې په میدان بدل کړی دی. نور الحق علومی نن د خبره د مشرانو جرګې غونډې ته وکړه. ښاغلی علومی د امنیتي ناوړه وضعیت په خاطر مشرانو جرګې ته د مشرانو جرګې استازو ته د توضیحاتو د ورکولو په خاطر دې جرګې ته غوښتل شوی و. حمیدې هارون عثمان د مشرانو جرګې دا غونډه تعقیب کړې او هم د اوس سره په سټوډیو کې ده. ښاغلی عثمان، مهرباني وکړئ نور الحق علومی صاحب د افغانستان د جګړې عمده عوامل څو بلل او څه ویل چې دا جګړه ولې داسې دوام پیدا کړی؟
لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالله قلومي دغه عوامل په څو برخو ویشل. ښاغلي علومي له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو انتقال او د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات او د حکومت د رهبرۍ بدلیدل هم د دغو عواملو په توګه یاد کړل. خو هغه وویل چې په افغانستان کې د ناامنیو او ویرې اچونې اصلي لامل په پاکستان کې و چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې تر عملیاتو وروسته وسلوالو افغانستان ته مخه کړه. دا وایي کوم عملیات چې په پاکستان کې جنوبي او شمالي وزیرستان کې وشول، ویرې اچونکي عناصر چې فکر کوم کلونه کلونه هلته اوسېدل، چې د منځنۍ آسیا، ترکستان، ازبکستان او قزاقستان، چچن یا شرقي ترکستان پورې اړه لري، دوی له پاکستانیانو سره چې په خپل هیواد کې ګزاره نه کوي افغانستان ته مخه کړه. خاغلی علومی ویل په داسې حال کې چې د افغانستان په جګړې کې د جنگ جغرافیا له جنوب نه شمال ته انتقال شوه، خو دولت هغه ځایونه تر فشار لاندې ونیول چې دغه وسلوالو پکې عملیات کول او غوښتل چې منځنۍ آسیا او روسیې ته نفوذ وکړي. خاغلی علومی فاریاب، بادغیس، غور، سرپل، کندوز، بغلان، سمنګان هغه ولایتونه وبلل چې حکومت پکې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي او ویل په دې برخو کې د پاکولو عملیات خطر سره شوي. هغه ویل چې لا تر اوسه هم په دغو سیمو کې سخت ګواښونه شته. ښاغلي علومي زیاته کړه چې هیڅ یو ولایت د امنیتي ځواکونو له عملیاتو څخه نه پاتې کیږي، که څه هم چې هغه د امنیتي ځواکونو ترمنځ کله ناکله نه هماهنګي ته هم اشاره وکړه. خو علومي ویل چې د افغانستان په شمال کې بهرني جنگیالي له خپلو کورنیو سره ژوند کوي او دوی غواړي په شمالي ګاونډیو هیوادونو اغیز وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر یو بل ټکي ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې افغانستان ځان د مرکزي آسیا، چین او روسیې لپاره سپر ګرځولی دی او د افغانستان د کورنیو چارو وزیر له امریکې او ناټو سره د دغه هیواد امنیتی تړونونه هم ګټور وباله او وی ویل چې بهرانیان اوس هم له پولیسو سره په د کشف او استخباراتو په برخه کې سخت مرستې کوي، چې دا مرستې د افغانستان لپاره ډېرې اغیزمنې او ګټورې دي.
بله، اغلی عثمان کورودان، و موریدل چې افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالله قلومي نن مشرانو جرګې ته غوښتل شوی او وی ویل چې په افغانستان کې د جګړې عمده عوامل په پاکستان کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د پولی دی غاړې ته د وسلوالو مخالفینو راوښتل او همداراز له منځنۍ آسیا نه د مخالفینو راتګ هغه څه و چې په افغانستان یې د جګړې په میدان بدل کړی. خو ټینګار یې وکړ چې افغان پوځیان به د دغو مخالفینو په وړاندې خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي. اوس به هم ورشو کندوز ته. په کندوز کې په تیرو دوو اونیو کې د چهاردرې په ولسوالۍ کې د جګړو له امله خلک زیانمن شوي دي. د چهاردرې ځینې اوسیدونکي چې د کندوز ښار ته راغلي وایي چې د جګړو له امله یې کورونه په کنډوالو بدل شوي او پر مرګ ژوبلو سربیره سخت مالي تاوانونه هم اوښتي دي. اجمل آریان په دې اړه له سیمې دا رپورټ رالیږلی.
په کندز کې د جګړو ډیر زیان د سیمې خلکو ته رسیدلی دی. د کندز ولایت د چهاردرې په ولسوالۍ کې له دوه اونیو راهیسې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې جریان درلود. په دې جګړې کې د خلکو له کورونو څخه طالبانو د سنګر په توګه استفاده کوله. همدارنګه دغه کورونه په توپونو ویشتل شوي دي، خو اوس دغه کورونه لکه کنډواله ښکاري. د خلکو د خټکیو، هندواڼو او نور زراعتي فصلونه هم جګړې له منځه وړي دي او خلکو ته یې ډیر زیان رسولی دی. دغه جګړې ټول خلک اندېښنه کړي دي. د چهاردرې زیات شمیر خلک د کندز ښار ته راغلي دي. د نوموړي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې کورونه ویجاړ شوي او زراعتي فصلونه له منځه تللي دي.
بچا کندز
ښار ته په نږدې سیمو کې وسلوال طالبان پر دولتي ځواکونو بریدونه ترسره کوي، چې حتی د کلاشینکوف د مرمیو غږ په ښار کې د خلکو تر غوږونو را رسیږي. همدارنګه د دې ولایت اوسنی وضعیت خلک ډېر په اندېښنه کړي دي. د نوموړي ولایت څو تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
کندوز حالات رو رامه غد پخواه پتسیر دی، کاروبار نشته، هیچ نشته. چردری ولسوالی هم ده وصله والو مخالپینو لاس کرده، دشترچی ولسوالی هم ده وصله والو مخالپینو پلاس کرده. خر پا یک کلومتری دو کلومتری که وصله والو مخالپین فعال و حضور لری. دولت یو گم پرمختگ نده کرده، خلق پا تشویش دی، خلق ماجر شو، فصلون ده خلق ده منزل آده. پا کلو باندو که مکتبونه بند دی، خلق ده تعلیم نپاتی دی، بس بدبختی روانه ده خلاص.
خلق خطکی کردی و اوان نرال پا که ولگه ده آغا خطکی اندوانی که شولې غنم د هر څه لمنځه لاړه. همدا رقم پلسګونو درمندونه وسوځېدل. اکثره خلک که څوک هټیوال دي یا دوکانداران دي، کومه سرمایه چې په دوکانونو کې و اساسه مخ په ستلو باندې ده،
کاروبار پټه په ولاړ دی. په بازار کې به خلک په هغه شکل باندې چې په خوا خلک په دلګرمۍ باندې بازار ته راته، اوس په هغه شکل باندې نه راځي بازار ته.
په کندز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه په داسې حال کې پیل شوې چې دا مهال د کروندګرو د حاصلاتو راټولولو وخت دی. همدارنګه د دې ولایت 90% خلک په زراعت او مالداري باندې بوخت دي او د خپل اقتصادي ستونزې له همدې لارې هواروي. خو دغه جګړې د چاردرې ولسوالۍ د خلکو هم کورونه ورته خراب کړي او هم زراعتي فصلونه ورته له منځه وړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
ازادي رادیو د خبرونو خبرتیا مو ووریده. کولای شي ازادي رادیو .com ته ورشي. د ازادي رادیو ټول ریپورتونه هلته په لیکلي بڼه هم لوستلی شئ. همدار تاسو کولای شئ زموږ ژوندې او سبتي خبرونه په دې ویب سایټ پیدا کړئ او د فیسبوک لاري مو هم تعقیبولای شئ. هلته به تازه خبرونه وګورئ. پته د facebook.com/azadiradio. افغان چارواکي وایي چې د پاکستان یونایټیډ بانک د افغانستان د پښتني بانک د 1.5 میلیونو پاکستاني روپیو پور له بیرته ورکولو ډډه کوي. دغه پور په 2006 میلادي کال کې یونایټیډ بانک ته ورکړل شوی و. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه به د دې هیواد د مالیې وزارت له غوښتنې سره سم اقدام کوي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي پاکستان یونایټیډ بانک تر اوسه نه دغه پور بیرته ورکړی او نه د هغه ټکټانه پښتني بانک ته ورکړی ده. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د پاکستان یونایټیډ بانک د پښتني بانک د پور له بیرته ورکولو ډډه کوي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې برخه کې به د هیواد د مالیې د وزارت له غوښتنې سره سم اقدام وکړي. د پاکستان یونایټیډ بانک 8 کاله کېږي چې د افغانستان له پښتني بانک څخه 1.5 میلیونه پاکستانۍ روپۍ پور راوړی دی، خو ویل کېږي چې په دې موده کې نه پور او نه د هغې ټکټانه پښتني بانک ته ورکړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د مالی وزارت په دې برخه کې په رسمي توګه له دوی وغواړي په هکله به اقدام وشي.
تا به حال مطلوبی در این رابطه به ریاست امور کنسولی وزارت امور خارجه مواصلت نورزیده.
تر اوسه په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت د قونسلي چارو ریاست ته کوم مکتوب نه دی رسیدلی. که دا ډول کوم مکتوب ترلاسه کړو، د قوانینو په چوکاټ کې به یې پاکله اقدام وشي.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې په 2006 میلادي کال کې د پاکستان یونایټیډ بانک له پښتني بانک څخه 1.5 میلیونه پاکستانۍ روپۍ له 12% ټکټانې سره پور اخیستی دی. دوی وایي د دې پور د بیرته ورکولو نیټه د 2014 میلادي کال د جولای په میاشت کې پای ته رسیدلې، خو یونایټیډ بانک په دې موده کې نه خپل پور ورکړی او نه یې د هغې ټکټانه. د مالی وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل هسې تیزی شوی چې د پاکستان یونایټیډ بانک دغه پور له ټکټانې سره پښتني بانک ته وسپاري. ښاغلی عبدالرحیمزی وویل د بهرنیو چارو له وزارت سره اړیکې نیول شوي چې په دې اړه لازم اقدامات وکړي.
منګه د وزارت خارجه سره په تماس کې ترڅو د پاکستان د مرکزی بانک نګداوین همکاري واخلو او دا پیسې بیرته افغانستان ته انتقال شي. موضوع 1.5 میلیون پاکستانی کلارې دي، تر څنګ 11% ټکټانه یا مغه انتاس ده. په مجموع کې 500 میلیونه کلدارې کېږي چې بیرته واپس افغانستان ته.
کارپوهان وایي د بانکونو ترمنځ د پورونو راکړه ورکړه یو قانوني چلند دی، خو هسې دی وشي چې دا پروسه په ټاکلي وخت او جدي توګه وڅارل شي. د اقتصادي چارو پوه امین فرهنګ وایي چې د یونایټیډ بانک او پښتني بانک د معاملې په منځ کې شفاف او مسلکي عمل نه دی شوی او کنه نو دا ستونزه نه رامنځته کېدله. د تاکید وکړ چې د افغانستان د بانکداری سیستم باید پیاوړی شي، سوله یوې خوا دا ډول ستونزې تکرار نه شي او له بلې خوا د هیواد پر بانکونو د خلکو باور زیات شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرې به نن هم د اتریش په پلازمینه ویانا کې دوام وکړي. دا خبرې یوې حساسې مرحلې ته داخل شوې دي. دواړه لوري هڅه کوي چې تر ټاکلې د جون تر 30 نیټې یوې اټومي موافقې ته ورسیږي، خو لیدل کېږي چې تر اوسه د یو شمېر مسایلو په اړه اختلافات نه دي هوار شوي. نور جزئیات نوري اسنوري وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران به د نړۍ له قدرتونو سره یوې موافقې ته ورسیږي که مقابل لوری زیاتې غوښتنې مطرح نه کړي. محمد جواد ظریف دا خبره پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې چې د اټومي خبرو وروستی پړاو ترسره کیږي وکړه. د یوې موافقې لپاره د جون 30 وروستۍ نیټه ټاکل شوې، خو چارواکي تمه کوي چې دغه ضرب الاجل به لږ تر لږه 2-3 ورځې تمدید شي. ظریف د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره له خبرو وروسته وویل چې مذاکره کوونکي د دې لپاره چې وکول شي پرمختګ وکړي دې ته اړتیا لري چې سخت کار وکړي. هغه یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې مقابل لوری باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په تېره بیا د بندیزونو د لرې کېدو، د ټولو بندیزونو د لرې کېدو په برخه کې ظریف وویل ټول اقتصادي او مالی بندیزونه باید سمدستي لرې شي. ټول هغه بندیزونه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لوري لګول شوي باید سمدستي لغوه شي. دا مهم مسایل دي او زموږ د خبرو لوری دې ته اړتیا لري چې په دې برخه کې جدي سیاسي پریکړه وکړي. که دوی دغو سیاسي پریکړو ته تیار وي، زما په فکر یو ښه تړون به چې ګټه به یې ټولو ته ورسیږي وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبریالانو ته وویل د هیلمن دی چې تر ټاکلې نیټې یوه موافقه وشي، خو دوی ډېر کار په مخ کې لري چې باید ترسره یې کړي. د ایران جکپوري ستر مرکچي عباس عراقچی بیا وویل چې خبرې ډېرې ستونزمنې او رو مخته ځي. هغه وویل د هغې موافقې چې په لوزان کې شوې وه ځینې مواد نور اعتبار نه لري، ځکه یو شمېر هیوادونو چې له ایران سره اټومي خبرې مخته وړي خپل دریز بدل کړی دی. هغه د کوم مشخص هیواد نومونه اخیست، خو زیاته کړه چې موږ د دوی د دریز بدلون په هغو اعلامیو کې چې خپرې کړي دي وینو چې دې مسلې چارې نورې هم پیچلې کړي دي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه امریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه او جرمني هڅه کوي داسې یوې موافقې ته ورسیږي چې له مخې به یې تهران خپل لانجمن اټومي پروګرام بندوي او پر ایران به نړیوال بندیزونه لرې کیږي. خو د بندیزونو د لرې کېدو او د ایران پر اټومي پروګرام د څارنې د یوه میکانیزم په برخه کې دواړه لوري تر اوسه ډېر سره لرې دي.
د پاکستان په کراچۍ کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د سختې تودوخې له امله د مړو شویو کسانو شمېره مخ په لوړېدو ده. چارواکي وایي تر دې دمه د تودوخې له امله د مړو شمېر تر 1200 پورته شوی. چارواکي دا هم وایي چې یوازې د شمې په ورځ د ګرمۍ له امله 2 کسان مړه شوي او لا هم د کراچۍ په دولتي او شخصي روغتونونو کې سلګونه جل وهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي، چې د ډېرو روغتیایي حالت یې ښه نه دی. زبی شفق دا رپورټ رالیږلی.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د سخت ګرمۍ او تپل عمله د وژنو لړۍ روانه ده، چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر دې دمه تر 1200 زیات کسان وژل شوي دي. د کراچۍ دولتي او روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که څه هم د شنبې په ورځ په کراچۍ کې تودوخې درجه ټیټه وه، خو سربیره پر دې د ښار په بېلابېلو برخو کې د سخت ګرمۍ او تپل عمله 2 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جنا سیول لیاقت نېشنل، عباسي او نورو دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې نږدې 2000 جلوه اهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي، چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې ښه نه دی. په اني حال کې د سند الته وجې پوری دولتي چارواکي نظر محمد بوزدار اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې د رواني میاشتې شلمې نیټې رئیس د کراچۍ ښار په بیلابیلو روغتونونو کې تش په نیم زرو جلوه له ناروغانو درملنه شوې ده او په خبره چې لا هم په ډېرو روغتونونو کې ګڼ شمېر ناروغان بستر دي. له بلې خوا په کراچۍ کې د خیریه ادارې چارواکي وایي چې په تېرو څو ورځو کې د دوی مردخانو ته شاوخوا 900 مړي وړل شوي چې ډېر یې لا وارث ول. د دغه ادارې یو چارواکي امان الله د شنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل زموږ مردخانو ته تر دې دمه له 900 زیات مړي راوړل شوي چې ډېر یې لا وارث ول. له موږ سره د ځای د کمښت له امله موږ دغه یواز درې سلو ورځې وساتل او بیا مو په اجتماعي توګه خاورو ته وسپارل. دغه سلسله لا هم روانه ده او د شنبې په ورځ مو 25 وارث مړي چې ګرمۍ وژلي ول خاورو ته وسپارل. په کراچۍ کې د تودوخې له امله د ځاني زیان سربېره لا هم د ښار په بېلابېلو برخو کې د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي دي. که څه هم د جمعې او شنبې په ورځ په کراچۍ کې د تودوخې درجه ټیټه وه خو د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې چارواکو خبرداری ورکړې چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځ ښایي په دې ایالت کې د سانډیګراډ درجه یو ځل بیا له 40 پورته شي. په ان حال کې د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې د برېښنا د بندښت له امله د نواز شریف پر حکومت سختې نیوکې کړي او ادعا کوي چې په سند ایالت کې 1200 کسان یوازې د ګرمۍ نه بلکې د برېښنا د قطع کېدو او د اوبو د نشتوالي له امله مړه شوي دي. له بلې خوا د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دفتره په یو خپرې شوي خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړی به د دوشنبې په ورځ کراچۍ ته سفر وکړي او د ایالتي حکومت له چارواکو سره به د کراچۍ په وروستي وضعیت خبرې وکړي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:00 او 3 دقیقې شوې. لنډ خبرونه مرزی احمد زی وړاندې کوي. له هغې وروسته اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا له ناجی ساپۍ نه د روغتیا ژوند شتمني پروګرام به هیروي.
د افغانستان د هوایي چلند خپلواکي ادارې چارواکي وایي تر 2.5 میاشتو پورې د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې افغانان په غاړه اخلي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت او قومي شوراګانو ترمنځ نن په کابل کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د همکارۍ او تفاهم لیک لاسلیک شو. په بلخ ولایت کې د مدني ټولنې یو شمېر استازو د دغه ولایت د ولایتي شورا د ودانۍ مخې ته د اعتراض په توګه راټول شوي وو او له حکومت څخه یې وغوښتل سو د الکترونیکي تذکرو ویش پیل کړي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي چې سیمه جوینده د غور دیوالي په توګه وټاکل شوه. د تایوان په یو تفریحي پارک کې د اور لګېدو او چاودنې په نتیجه کې تر 1500 زیات کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه پرون مقام د تایوان په پلازمینه کې وشوه. د مولدوا خلک د انتخاباتو په دوهم پړاو کې برخه اخلي. ویل کېږي دا انتخابات د دې هیواد لپاره یو امتحان دی چې آیا له اروپا سره ژمن دی که له روسیې سره نږدې اړیکې غواړي. د انتخاباتو لومړی پړاو د جون میاشتې په 14 وشو. د یونان پارلمان د دې هیواد له دیوله کېدو څخه د ژغورلو لپاره د ټول پوښتنو پلان تایید کړ. ټاکل شوی ده دا ټول پوښتنې د جولای په 15 ترسره شي. او د ارمنستان ولسمشر له ارمنیانو سره د مالی مرستو ژمنه کړې ده. په دې وروسته کې د ارمنستان په پلازمینه کې د برق د زیاتو شو بیې پر وړاندې لاریونونه وشول.
دا سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي اړیو څخوري. د افغانستان د مالی وزارت وایي د پاکستان یونایټډ بانک د پښتني بانک ته 10 میلیونه پاکستانی کالدارو پور او ټیکټانه تر اوسه نه دور کړي. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زین نن ازادي اړیو ته ویل دغه پور په 2018 میلادي کال کې د پاکستان یونایټډ بانک ته ورکول شوی و. ښاغلی عبدالرحیم زین وایي د پاکستان یونایټډ بانک اته کار کوي چې د افغانستان د پښتني بانک څخه 10 میلیونه پاکستانی کالداري پور وړي دي خو په دومره موده کې نه پور او نه هم ټیکټانه ورکړی ده. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې برخه کې به د مالی وزارت د غوښتنې سره سم لازم اقدامات وکړي. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي دغه ولایت د هجاري او نجاري فابریکې تولیدات د تیر په پرتله 80% زیات شوي دي. د دغه ولایت مرستیال محمد جان رسول یار ازادي راډیو ته ویل د هلمند هجاري او نجاري د فابریکې د هجاري برخه ډیره وده کړې او په دغه فابریکه کې د روخامو او ډبرو څخه میزونه او زینتي شیان جوړیږي. ښاغلی رسول یار وایي دغه فابریکې د تولیداتو د خرڅولو لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ شوی او هم په پام کې دی چې په کابل او هرات کې هم د یادې فابریکې د تولیداتو د خرڅلاو لپاره ورته مارکیټ پرانستل شي.
او یا سلنه په تولیداتو کې د حجاري برخې زیاتوالی راغلی دا او دوی مکلف دي چې تولیدات زیات کړي، ځکه چې دلته اوس دولتي او خصوصي برخه دواړه شتون لري.
په دغه فابریکې کې د محل شاوخوا اویا کسان کار کوي. د افغانستان د صنایع ټولنه وایي له صنعتکارانو څخه د مالی ملاتړ او د صنعتي بانک نشتوالی په هیواد کې د صنعت د ودې مخه نیولې ده. د دغې ټولنې رئیس حاجي احمد پیمان وایي له ډیرو غوښتنو سره سره تر اوسه افغان صنعتکاران د پور اخیستلو لپاره صنعتي بانک نه لري او تر اوسه هم دولت د صنعتي بانک د جوړولو په هدف جدي اقدامات نه دي کړي. خو د افغان ملي بانک مسؤلان وایي چې د دې بانک لخوا له صنعتکارانو سره د 200 میلیونو ډالرو د پور ورکولو ژمنه شوې ده. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ او اتیا پوله، یو ایرو اووه شپېته افغانۍ او شپېته پوله، یو پونډ څلور نوي افغانۍ او پنځوس پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ او پنځه پوله، د اماراتو یو درهم شپاړس افغانۍ او پنځه څلوېښت پوله، زر ایراني تومن اتلس افغانۍ او څلوېښت پوله او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه اووه اتیا افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز نجیه صفای ستاسو هر کله کوم. نن په دې پروګرام کې د ستونی په التهاب غږیږو. لکه څنګه چې روغتي متخصصین وایي چې په چاپیریال کې شته میکروبونه کله نه کله د انسان د ستونی د درد لامل او د نه پاملرنې په صورت کې التهاب کیږي. کچېرې د ستوني التهاب په مناسب وخت کې درملنه ونه شي، کېدای شي ناروغ ته تنفسي ستونزې هم پیدا شي. دوستانو، په دې اړه نور معلومات به د کابل په افغان شفا روغتون کې د غوږ او ستوني د برخې له متخصص ډاکټر صاحب مرسر الحق نیازي څخه واورو چې د اوس په سټډیو کې دی. لومړی ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست. ډیره مننه. دوستانو، یوه یادونه کوو، هغه دا چې د خپرونې په دویم برخه کې موږ د روژې روغتي ګټو په اړه غږیږو او تاسو هم بیا کولی شئ چې په دې اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. خو اوس د ستوني د التهاب په اړه د خپرونې په لومړۍ برخه کې غږیږو. موږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 څلوېښت، بل شمیره مو ده 0992215 پنځوس. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي، تاسو هم برخه واخلئ او له ډاکټر صاحب نه مستقیما خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب محترم، به د خپرونې په سر کې موږ ته معلومات راکړئ چې د ستوني التهاب اصلي لاملونه څه دي او څنګه پیدا کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په اجازه د افسا او ټول دوستانو اوریدونکو، عامل سبب دي خپل د ستوني ډیر دي. یو عامل سبب دي چې لکه وړو ماشومان دي، د وړو ماشومانو په دوران کې پیدا کیږي، د دوره د مکتب او بعد هغه نه بعضې مریضان دي چې د پنځوس کال نه بعد نادران پیدا کیږي. نو عامل سبب کیدای شي د خپل لکه پزه کې مشکل ولري، یا پولیپونه وي، یا د التهاب د خپل د پزې وي، ریزشونه وي، دا وجود ته راځي. او بعضې دی سې التهاب د خپله لکه عامل سبي انتونونه دي. انتونونه کیدای سي بکتریال وي، فنګال وي، یا پروتوزوال وي، او هم کیدای سي وای هغه وي بکتریال وي. نو زیاتره دغه ریزوشونه یا دوامدار وجود ته راځي، یا د خپله پزې کې یا ساینسو کې مشکل پیدا کوي، دا دوامدار وجود ته راسي. بعد هغه نه دا افرازات ستوني ته راځي، ستوني مشکل پیدا کوي، ټنسلونه میکروبي کیږي، یا خپله ټنسل مشکل لري، او یا فرنکس کې یا بلعوم امینه وي په عربي کې البلعوم، دا قسمتونه التهابي کیږي. نو د ده عامل سبب هم ده.
بلې ډاکټر صاحب، ککړه هوا او ناپاک چاپیریال هم د ستوني د التهابي کېدو لامل ګڼل کیږي او کنه؟
بله بله، عامل سبب یو عامل سبب د خپل آب هوا ناپاکه دا هم علت کېدای شي.
بله دوستانو، تاسو ته به هم یادونه وکړو چې نن په روغتیا خبرونه کې د ستوني په التهاب او همدارنګه د روژې په ګټو غږیږو، روغتیا ګټو. خو د خبرونې په لومړۍ برخه کې د ستوني په التهابي کېدو ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي، او په دویمه برخه کې د روژې په روغتیا ګټو باندې. نو که تاسو اوس مهال کومه پوښتنه لرئ، کولی شئ چې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې هم دی 0992153 بل شمیره مو ده 0992253555. یادونه کوم چې په خبرونه کې د کابل په افغان شفا روغتون کې د غوږ او ستوني د برخي متخصص ډاکټر صاحب مرسل الحق نیازی له موږ سره د یو تاسو معلومات درکې په دې اړه د اوس یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی په کومه برخه کې سپختنه لري دوی اړیکه له موږ سره وصل شو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام فرجان جوړ ته خیر
ډیر مننه ځان معرفي کې
ډیر زیات مننه د تاسو ته سلام مینه دی ولاد او چې څنګه د زابل ولاد نه بل څه چې ځان له کړي او چې څنګه نو چې دا مې درته غوښمه چې کاروبار کوم له ډاکټر صاحب نه هم داښتنه چې ډاکټر صاحب محترمه زه خو د سیمه شو سره کاروبار کوم نو زه کې درته کوم نو کوم وخت چې کار کوم دا د سیمه شو د پرورو د خاکو ډېر زیاتې د سیمه شو نو هغه وخت چې په کار کې څنګه مې هم داسې داسي نو ګرد او خاک ور سره لري کوم وخت د کار نه خلاص هم بیا ستنې نو دا ګرد او خاک د ستنې له ستنې له وجې څه درېږي په نه څه شي مننه له خو ښه مننه چې ستنې نه
ډېر زیاته مننه کوو له دغه اوریدونکو نه ډاکټر صاحب تاسو مې ربني وکړئ
اول تاسو دا وایي چې وخت د کار کوي په کار وخت کې تاسو کوشش کوئ چې ماسک نه استفاده وکوي بعد غنه چې ماسک نه استفاده وکړ کار نه خلاص وي ومن کوشش کوي چې غرغړه مال کې غرغړه وکوي یا خپل د پزې او د هغه قسمتونه سي دي چې هم انشاخ نه د خپل کده مال کې وب راوخلې لکه چې مال کې اندازې ډېر کم وي په شیرګر مو بو کې واچوي تر تو به په وخت کې 15 وي په د پزر روزانه پکوا بعد کار نه او غرغړه کوي د سره ته مشکلات نه مشکل نه پیدا کیږي ان شاء الله.
بلې دوستانو روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام ل ازادي رادیو اوري یو بل اوریدونکو له هلمن ولایت نه السلام علیکم.
خوښنه مې دا دغه ستونه مې چې دی د شپې چې دا تشلمې تر راپور ته ستونه لکه دا ترشکې نیولې دا ستونه مې دا سی باندې او دا اوس په لنن ستونه باندې او پرون مې دا نزله او اوس مې دا نزله درې ځلې دا د دماغ مې دا چې وڅ کلاکې دا سر مې بس لکه هغه پر ملي سوچ دات کی او د ستر قومي مشاک د روزه شروع سره د بس لکه غسرش کی سمشه ته اداره کوم د ستر.
بله ډاکټر صاحب تاسو په دې اړه معلومات در کی تاسو اړې کپړې کوي من له ټلیفون نه ډاکټر صاحب تاسو مې ملي
خو هغه مریضان سه د خپل پزې کې مشکلات ولري خپل پزې او نو مواد تولیدې سه خپل د پزې کانال غوړ ساتي او دلته خپل یو قسمت د پنامه د موکس بلانکیټ یا دیګه د افرازه سره زی په صورت نورمال په خلی کې تخلیکی کی نو بعضی مریضان سه خپل کانال د خپل د پزې یا پرده د پزې کاغوي یا موږ ورته قرینات وشته د قرینات پرتروفی وي یا خپل سینوزایټ سولري نو هغه مریضان د افرازه په صورت نورمال نه لیتی کی هغه لگزری غلیزی کی هغه رزی خلیتا نو بیا خلی کی مشکلات پیدا کی خپل ستونی کی نو دا افرازه سل ترزی خلی کی وچ پات کی نو عام ورځ باندې سل ک روزه نیوی پیغ وخت کی تاسې غذا خوري نو غذا یا مواد چای بل شی خوري پیغ ورک سره هغه تخلیکی خپل میده ته ورزی نو کله سدا روزه میاشت کی دا مشکلات سیوی پد کی دا په صورت نورمال نه تخلیکی کی هغه ته پات کی مشکلات درته پیدا کړي نو تر ورور راکد سکار بو کوي نو د خپل همیشه به غرغړه کوي او تا مخکیم ویل سزری ز شوما نو سزری ز شته یو نږدې خپل ډاکټر ته نږدې ورسې غبه درته تدوی وکړي کې د سینوزایټ سم پیدا کړي وي تا د لفرې سي غ پز سردردی دم پیدا کړي ده نو نږدې که اوسره د کوم ګوشګلو ډاکټر ته غته ورسم راځي وکړه ته به تدوی وکړي غیر دغه نه نو ام دغه مالګه غرغړه کوي که غرغړې خپل تاثیر هم غوي تیبي غرغړې وي غن استفاده وکړي سپټیکونه یا کاغه نه وي نو مالګه نه هم تاسو کوي سه مالګه له سوډر سره ګډه کی دیغه تر بوته په وخت کې پاندازې پیغه تاسو غرغړه مو کوي او خپل پامغه باندې تاسو کوي سه د خپل د امغه هغه سره پزا هم ور سره پاکه کوي داخل د پزې د غړوي ډیره وړه ساتي پیغه سره مشکل د حل کیږي او بل د پکی وس موسم د ګرمۍ ده په دې کې د پکی باندې هم د پزې وچیږي نو د حالت کې تاسو د پکی نه لګځره لري ځانو ساتي ام مشکلات حل کیږي ان شاء الله.
ډیر مننه له هلمند ولایت نه یو اوریدونکو لرو. سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني وکړئ لمړی ځان معرفي کړئ.
او د حاجه مې خصونه یې داسې دی چې زه د کار سم بله د شپې چې بیده یم بله واز مې ګا سره ودرېږي د ستونه غاره کېږي په ډېره سمه څه کېږي ګډ امرم دغه چې دی بس نو په سنګې کېږي.
ښه ډاکټر صاحب، تاسې کومه پوښتنه لرئ ورنه؟
سردردي مو سره پیدا کوي
یا چې زه کار سم ډېر په بد حالت کې یم بله بس پازار یم ډېر ف
او بل اواز خپکېږي ډېر اواز خپیگی
و و دا تا کسره کار کی اواز موږ سره نه ده
د سوچ ته خیمر سره کای بلې و و خیمر سره
ښه ډیر مننه تاسو به ډاکټر سره معلومات درکې مهرباني.
مخکې ما مخکنی اوریدون کې تم دا خبره وکړه نو هغه مشکل دا هم رور لري هغه وخت سریز شو کې مغه نه مغه افراز سریز ستونی ته ستونی ناراضي حنجره طرف ته یا میده طرف ته ځي حنجره طرف ته سلاړ سي حل ته حنجره کې یو دوه ورقې دی په نامه د وکل کور دی کې او بل صوتي د افرازات رزي پیغام نه غن غوړي سي حنجره طرف ته لاړ سي نو خپل دغه حنجره قسمت څه ده په نامه دی ګارد دیږي خپل لکه د دروازې خولې ګارد ده نو هغه نه غوړي سي د مواد لاړ سي شش طرف ته دکې دا یو ټخې کوي ټخې دوه ټخې کوي سي هم نه خلمون ورته غته خراسک وي نو بس مریضان سي د مشکل پیسې غسر د خپل حنجره هغه ورقه پړسي یا قسمت د حنجره هر احساس و پړسي کی نو आवाज خپ کیږي واس आवाज خپ سه بيغه سره د مشکلات پیدا کیږي نو دا ورور به ما مغه نږدې ک خوا سره کوم ګوشګلو ډاکټر غسره د مراجعه وکي مشکل حل کی او غیر دغه نه مخکې مخکې مریض ته ویلي غرړینه د استفاده کوي او بعض غذاګانې نرمي یا مرطوبه نرمي غذاګانې نو مایات نه بل ډیر استفاده ګرم مایات نه د نه ډیر استفاده کوي مشکل ان شاء الله ور سره حل کیږي.
بلې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري او بل اوریدونکو السلام علیکم.
بل نه دا ډاکټر صاحب زما سونه چې کله زه خبره کښینه مې چې دا ناړې تیروم دلته ډیر بدرازه درد کوي نو ار وخت هم په درد کې دوا په وګم بیا څو مر جوړ بیرته په درد کې دا څه ستونزه ده
ته به مر سره کوي
و ته به بس مړه ته به مو سره په بدن
کې سردردي دي څنګه
سردردی خو نظر ته کې سردردی زدا استفاده نه شروع یې راغلی ده په سر مې درد شوی دي چې دوا وکړم
دا منځ کې سجده رکوع کې ښکته کې یا سر داسې ښکته کوي فکر کوي سترګې د درد کوي سترګې د کش نیول شوي وي
چې داسې سجده کوم دا تندی پر د تندي باندې ډېر زیات زور راځي تر د پزې پورې دا زکان چې په سر پورې
دا سردردی د کوم وخت کې ډېرې وي د سهار خوا کې مازدیګر کوم وخت کې دوام سي کوي کوم وخت نه تر کوم وخته پورې کوي
دوام بدغه وخت کې چې ډېر زیاته ګرمي بس په دغه وخت کې زما سر درد ډېر زیات دی.
نه مطلب مې دا دی چې د ورځې کوم وخت نه تر کوم وخته پورې سر درد ډېر درد کوي
بس چې سارا کښېنم دا چې دا 2 بجو او د 9 بجو د ټیم څخه نیولې بار بیا تر ماښام بس چې تر ماښام بس دا قرار کوند کې بس جوړ شي
صحیح
که نو ډاکټر صاحب تاسو ته بشپړ معلومات درکې په دې اړه تاسو رادیو ته وګونئ سه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
دا ورورم د منګل خپل د پزه کې مجرا هوایي اډوکې دي سیغه ته موږ ساينسونه وایو هغه ساينسو کې دا ورور مشکل لري کې دیسی خپل پرده د پزه د هم مشکلات ولري یا سر ډیفرمټي موجود وي د خاطر دا افرازات سي په صورت نورمال نه تخلقي خپل ساينسو کې هم یو هوایي اډوکې دي سالته د هوا موجوده ده نو بیا دغه افرازات سي وجود ترسي د خپل مغسوري بندوي نو بیا دغه نه غس ساينسونه سي بند سيغه التهاب کېږي د سره دا مشکلات پیدا کوي دا بل قسمت موږ ورته فرنټل سينوزایټ سو د کې سی هغه مشکل بلری نو دته مهمه ده چې دا اول ځل خپل نږدې ډاکټر سره مشوره وکړي او دا ساينسونه سي دي د قسمت کې سحر نه تر مزيه را پوره درکې ته موږ وکیم هډ کوټه وي یا وکیم هډ کوټه پوجو تر زیا په نامه د افس هډ کوټه وي افس هډ د لختر ورته وي چې د سحر نه تر مزيه را پوره دته دا سردردي پیدا کیږي دغه دفتر په وخت کې نو دا فرنټل سينوزایټس کې هم داسې شکل کوي نو د ورورک دا مشوره ورکو سي نږدې ډاکټر سره مشوره وکړي د ټیکسریشن ورکی بعد غنه د تشخیص د کم قسمت کې ډیر میکروب لري یا کا د دوا باندې کې دوا کا دوا کې نه هغه پروسیجرونه دی عملیاتي هغه ورته جرس د مشکلات حل شي.
بلې ډیر زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو او ریو بلوریدونکو لرو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ او پس لږ خپل پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني وکړئ. فکر کوم د دوی اړیکه له موږ سره پرې شوې. خو بل اوریدونکی هم په لیکه کې لرو. سلام علیکم. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
سلام علیکم. آزادی راډیو.
بالکل آزادی راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. مهرباني که کومه پوښتنه لري.
وعلیکم
السلام.
درد کئی
مطلب
ډیره مننه له ټلیفون نه. نو تاسې خپرونې ته غوږ ونیسئ. حتمن ډاکټر صاحب معلومات درکړي په دې اړه. مهرباني ډاکټر صاحب.
د دې ورور ټرانسلو کې امکان لري مشکل ولري. د له خطرې صدا همیشه ستوني نه شکایت کوي. غنه بیا شدیده تبه پیدا کیږي. بعد غنه بیا سردردي او زندردي ټوله ورته پیدا کیږي. نو دا ورور به یو نږدې ډاکټر سره مشوره وکړي. د ګوشګلو چې کدی د امکان وي د ده د ستوني عملیات وړوي. عملیات چې د مشکل انشاءالله ورسره حل کیږي. د خپې درد او زندردي ټوله ورسره د علت همدنه ده.
بلې دوستانو، تاسو ته بیا هم یادونه وکړو چې نن ورځ په خپرونه کې د کابل په افغان شفا روغتون کې د غوږ او ستوني د برخې متخصص ډاکټر صاحب مرسل الحق نیازی له موږ سره دی. او تاسو ته د ستوني د التهاب او همدارنګه د خپرونې په دویمه برخه کې به د روژې په روغتیایي ګټو باندې تاسو ته معلومات درکړي. نو دا اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم
السلام.
ښه، بالکل سج غږ راځي. مهرباني
دغه ځام د غاښوک مادن کی په دواړو خاو کې دا باخوګانه چې رقم غوښه کوم د تاسو غوښه کوي چې په مادن کې چرک مان میږي دا څنګه نه ولې میږي ترې هیڅ څه نه پدوري کی په چا او کی په
غفنه دی ورسره درد نه کوي.
ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ دغه ورور پوښتنې ته ځواب ورکړئ.
دا ورور به یو ځل د نږدې خپله ګوشګلو ډاکټر سره او د غاښو ډاکټر سره مشوره وکړي کیدای سي مشکلات د نږدې نه ولیدل سي ښه به وي ورته ولسه بعض مریضان دي چې خپله د یو لکه ډوکه غوندې خپله دوه طرف ته د احساس د مریض کوي چې دا ډوکی ده هغه وجود ته راځي د ټانسلو د قسمت کې نو کیدای سي هغه مشکل ولري نو هغه مریض ته باید ټانسل عملیات سي که مشکل د همغه ډوکې ښه نه وي هغه عملیات سي او که د غاښونه مشکل وي بیا هغه غاښو ډاکټر سره مشوره وسي
بلې ډاکټر صاحب کله چې ستونی التهابي شي یا التهابي حالت ته ورسیږي نو د انسان په بدن کې څه ډول دردونه پیدا کیږي او هغه عمده نښې څه دي
عموماً مریضان چې کله ستونی کې مشکل پیدا کیږي اول تبه کوي ځان دردي ورته پیدا کیږي سردردي پیدا کیږي حتی غوږونه که مشکل پیدا کیږي پز بندش پیدا کیږي او ټول ځان بند په بند درد کوي نو د علائم دي او ټخی ور سره هم چونني نو د عامل خو هغه د کیدې سي باز غذاګانې د وس باندې خپل بد لګيږي نو هغه بد غذاګانې سپور باندې بد لګي غنه د پریزو کوي او نه داخلي ډيري اخلي دي دونه ډيري نه لګ په احتیاط سره د استفاده کوي او نور غرغړې شاندي او کې سره مشکلات حل کوي
مننه قریص پښتون مهرباني وکړئ السلام علیکم
علاج ہونا سی یعنی څومره علاج ونه شي څومره خطرناک ده او دریم پوښتنه دا ده چې دا یو رقم دا وچ مواد لکه دا لیمو پانڅه او دا انار او دا شفتالو په نامه خرسي دا وچ پایکتونه دي یعنی یا دا هیڅ وبدي یا دا چې پر دې شمالي دغه وسمه څومره پاینده کې نقص کوي
ډیر مننه قیر صاحب پښتون دغه پښتون ته به ډاکټر صاحب معلومات درکړي الله تاسو مننه مهرباني ډاکټر صاحب
د ته پښتنې کې جواب دا ورکو سدا د ستونی کې کې د سه هم ټنسلو کې مشکل پیدا شي هم په قسمت د بلوم کې هم نزوفرنګس کې سمون ورته خپل د پزو د بلوم په ماینس کې قسمتونه دي یا هایپوفرنګس کې د قسمتونه کې ستونی مشکل پیدا کیږي نو خپل لکه عموما د زیاتره ټنسلو کې مشکل پیدا کیږي د کیو نو میکروب دي په نام سټافلیکوب بیتا هیمولیټیک ګروپ ا په نام یادی کې نو د ټوکسینونه سي ډیر خطرناک دي د عموما کم مریضان سره دوامدار دا مشکل ولري او تدوی ونه کوي په صورت نورمال باندې یکم رقم درستار بیا تدوی ونه کوي دغه مشکلات ډیر پیدا کوي خصوصا قلب کې مشکل پیدا کیږي روماتیزم پیدا کیږي یا اندوکارډایټس ورته پیدا کوي خپل ګردو کې مشکل پیدا کوي نو خپل په صورت دوامدار خپل ټنسلونه میکروبیک کرونیک سینوزایټس ورته یا مزمن ټنسلونه مشکل پیدا کوي یا مزمن خپل سینوزایټس مریض ته وجود ترابلی حتی غوږو کې هم مشکلات پیدا کوي سي
بلې یو شمېر نور پښتنې هم وکړي قرص پښتون خو په بخښنه سره چې یو بل اوریدونکی دی او د دوی پښتنه هم مخلو چې وخت ډیر کم لرو سلام علیکم مهرباني وکړئ سلام علیکم ځان معرفي کړئ سلام علیکم ها د دوی اړیکه لمک سره پرې شو نو ډاکټر صاحب د خبرونه البته د لمړی نیمایي برخه پای ته رسیږي په دویمه برخه کې اوریدونکو ته یادونه کوم چې تاسو بیا کولای شئ چې د ستونی د التهابي کېدو د مخنیوي په اړه ډیر معلومات واورئ او همدارنګه د روژې د روغتي ګټو په اړه خو د خبرونه چې د دوه دقیقو وخت لرو نو تاسو مهرباني وکړئ
مریض یو سوال بلم پاته و غویل سده لیمو شان او خریغه سره سم مشکلات پیدا کیږي ان تاسو
مهرباني وکړئ که تاسو معلومات
دا بعض مریضان دی دا غنه استفاده کوي دا پوډرونه بازار کې خرڅيږي دا دنه استفاده ډیر نه کوي نو کوشش وکړئ چې غنه استفاده ونه کړئ غنه ستونی ته مشکلات پیدا کوي غکه خپل یو نو رنگونه شاندي غسر رنگو سره خپل ټنسلونه کې چون مزمن تکلیفونه ستونی کې موجود وي د بعض مریضانو هغه مریضان ته دا مشکلات زیاتی نو کوم مریضان سره مشکل دوامدار ونه لږه ته دونه مشکل نه پیدا کوي کوم مریضان سره عموما همیشه ستونی کې مشکل پیدا کوي
د الټونزا یا د پودرون استفاده کی یا لیمو پودرون د شن د تم مشکل ورته پیدا کوي د درنګو د خطر یغه نه د استفاده کوش کوش استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. روختیا د ژوند اشتمنی پروګرام لمړی برخه هم په سوشي بوګي پایته رسیدي. خو تاسو یادونه کو چې په خبرونه کې د کابل په افغان شفا روختون کې د غواګوستونی د برخي متخصص ډاکټر صاحب مرسل الحق نیازی دلته موږ سره په سټوډیو کې دی او تاسو ته د ستوني د التهاب او همدارنګه د روژې په روختي ګټو باندې تاسو ته معلومات درکې. تاسو به ډیره پښتنه په دویمه برخه کې د روژې په روختي ګټو باندې به واخلو. او مخکې تاسو ته د سټوډیو د ټلیفون شمیرې ویم 0-99-215-30 بل شمیره مو د 0-92-215-50 دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. دا نو سو دقیقې وروسته 3 بجې کې دون کې دي. البته سو شیبې وروسته د 3 بجو مهم خبرونه به خپل همکار جاوید حسن زاده څخه وورو. او تاسو که غواړئ چې د دا خبرونو راپورونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته هم کولی شئ چې مراجعه وکړئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. همدارنګه ازادي رادیو فیسبوک پانه هم لري چې پته یې د facebook.com/azadiradio. 3 بجې دي مهم خبرونه له جاوید حسن زاده څخه اورئ.